بیر و نخوری تر آقا دای و نخوریشی دای مورشی او بلا دا چی پا منگ دسی فرهنگ دی غذایی دای چی دری وقت کینی و دیر غذا خوری یا حتی زین کسان دی چی دو وقت نخوری یا وقتی خوری خود دی بیخی دیر خوری او بیا کار و فعالیت هم نکی زکا دا دیر غذا خوراک خپلا سبب دی دی کی سڑی لطو بیکاره چی نو د وجود هغه نارمل فیزیولوژی هغه فعالیت مختل کیږي او زمینه دې ته برابرېږي چې د انسولین یا خپل تاثیر د لاسه ورکي یا تولید مختل شي نو په همدې اساس باندې زما توصیه د دې د مخنیوي دپاره یا که تولید د هغه د پرمختګ نه د مخنیوي دغه نقاطو ته په ډېر عمده شکل متوجه او د دې بل ورور سوال دا و چې
څنګه شکرې ناروغي پیدا کیږي او درملنه څنګه امکان لري
ورکی کنه دا ورور هم د سوال وکړه نو ګران ورور اول خو دا چې خدای نه سوال کوم چې موږ هوادوال پخته نشي او کاخته شو دا داسې یو ناروغي ده چې ټول عمر به در سره ملګری ده یعنی داسې تر اوسه په دنیا کې داسې دوا نشته چې دا ناروغانو ته ورکي او دا ناروغي د بیخ او ریښې نه ورکه شي نه دا ورکیږي نه دا چې پیدا شوم دا به در سره وي خو په مختلفو درجو دا ناروغي شته ده په مختلفو ډولونو ده او په مختلفو درجو دا ناروغي پیدا کیږي په مختلفو خلقو کې نو د پمدې اساس باندې په دغه لندو تنگ پروګرام کې دا نشي کېدلی چې زه تاسو ته د دې درملنې ټول اړخونو باندې په تفصیل باندې بحث وکړم یو دوم دا چې دا بحث هم شي د راډیو د لارې تاسو نشي کولی چې دا ټوله درملنه واخلې او خپل علاج پرې وکړي نه نو زما توصیه دا ده چې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي د خپل مربوطه متخصص ډاکټر سره د هر ډاکټر دنده وظیفه هم نه ده چې د شکرې ناروغي معالجه یا درملنه وکړي او د متخصص ډاکټر هغه ډاکټران چې په دې ناروغي کې اختصاص لري تخصص لري او په تفصیل پې پوهېږي هغې سره باید خپل مشوره وکړي هم د درملنې دپاره هم د مخنیوي یا وقایې دپاره هم د رژیم غذایي دپاره
اجمل ننګرهار نه په لیکه کې دی د پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ السلام علیکم
سلام علیکم احترامات منه اجمل بنګرهار نه تاسو ته زحمت درکړی دی ډاکټر صاحب د سوال لرم یو دا چې داسې مې اورېدلي دي چې د شکر د ناروغۍ علاج هم کېږي په ترکیه کې کوم غوطه چې دی یاده کړه دې ساپریشن کېږي چې دا تر څنګ کومه ځای پر حقیقت لري کوي اصله معلومات راکړي یو او بل دا چې زه په خپله شکر یم تقریبا دا یو کالو شو چې دا تکلیف راته پیدا شوی دی خو زه تر اوسه پورې ډاکټر ته نیمه ترې تاریخ کوم او د یو سره دېرش نه زما دغه کله په نهاره باندې یو سره دېرش نه کله جوړ شوی هم دی ډاکټر صاحب نه په دې اصله توصیه غواړم چې داسې توصیه کړه چې ډاکټر په لاسمه په دې اصله لاړ نه شم د ډاکټر لیلا د ډاکټر مشورې په مطابق مخکې ځم او کومه کام دی چې پرېږدم یو سره دېرش نه کله جوړ شوی نه دی او اکثر بس پندونار حالت کې کله کله بعض وخت کې لږ جګ شي چې هغه هم یو سره دېرش نه دی که په دې اصله ډاکټر صاحب نه توصیه غواړم السلام علیکم
وعلیکم السلام ګران اوروره اوله پښتنه دا و چې د جرایي د عملی په واسطه د جزري د بریښي نه تداوي امکان لري بعضې نظریات شته دي اوس په طبابت کې د ترانسپلانټیشن په نامه چې همغه قسمه د غدې د پانکرانس یا په ټوله کې د پانکرانس د بل انسان ځینې انسانان چې مثلا حیات په خطر کې ولیږي او حیات بل غړی ناروغ دی لیکن دا دغه غړی جوړ دی او هغه خپل حیات ختمي بیا کېدلی شي د ترانسپلانټیشن ورته وایي عملیات په واسطه د یو انسان یا یو قسمت یا ټول د غده ورته پیوند کړي چې هغه ډېر په لوړو مصارفو په ډېر مترقی او پرمختللي هیوادو کې په ډېر ستونزمن ډول باندې کېدلی شي نظریات شته دي البته او پاتو چې ستا د شکر د اندازې په باره کې ګران وروره د شکر ناروغۍ نورمال اندازه په هر سسي د وینه کې په نهاره چې اف بي اس ورته یا فاسټ بلډ شوګر چې ورته وایي دغه دولګي د حالت د خوګو اندازو د نوینه تر یو سلو شپږش پورې ملي ګرامه پورې په ډیسیلیتر یا سلسیسی کې دا نورمال دی د حدودو کې چی کچیر د یو سلو شپږشتونه لوړ شو او دا په دوه مستقلو معینو کې یعنی په یو دفعه معاینه باندې نه بلکې په دوه مستقل معاینو کې مثلا یو د نن معاینه کې یو د څو ورځې بعد یا سبا د بیا معاینه کې خو په نهار اته ساعته باید وږی اوسي چې بیا معاینه شي شکر نو که چیرې په دوه مستقلو معاینو کې د یو سلو شپږویشت نه متجاوز و لوړ و ولو که یو ملیګره هم جګي نو دا تثبیتیږي چې دغه ناروغ د شکرې یا د ډیابیټس میلوټس ناروغي لري دا چې په کومه د اندازه د شکر لوړ دی دا د مرض شدت ښیي چې ډیر جګي دا مرض شدت دی او که لږ جګي دا مرض خفیفه درجه ښیي نو په هر حال دغه اندازه چې ستاسو وویلې دا د یو خفیف شکر ناروغي ثبوت ده تاسو ته زما توصیه هم دا ده چې د مربوطه متخصص ډاکټر سره په مشوره کې هم خپل غذایي رژیم ته توجه وکړي هم خپل درملنې ته
فضل رحمان له زابل نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلام علیکم خو بیا نه ولته ته سلام بیا د ازادي رادیو او ریډین کو کارکونکو ته سلام
ډاکټر
صاحب ته سلام له ډاکټر صاحب څخه مزګاده د شکر ناروغي آیا یو ساری ناروغي ده آیا دا انسانان ته اوس له ډېرو خوږو شیانو پیدا کېږي که دا په کورنیو کې نه بیا هکله معلومات غواړم
دغه پوښتنې خو ډاکټر صاحب ځواب کړي بیا هم تاسو ته به معلومات درکړي ډېره مننه کوو فضل الرحمن ول زابل نه ډاکټر صاحب
مهرباني معلومیږي چې دا اوریدونکو زمونږ نه وایي زمونږ خبرې اوري دا ناروغي ساری ناروغي نه ده ارثي یو مسایې د زمينه ده د ارث په واسطه د مور پلار نه یا د پلار نیکنه اولادو ته انتقالیږي خود یو شخص نه بل شخص ته سرایت نه کوي دا ساری ناروغي نه ده او اسباب باندې زه په تفصیل وغږېدلم چې ځینې حالتونه دي چې میکروبي حالتونه جراحي ناروغي شواګانې اخیستل ځینې ضربې خوړل دا مختلف حالتونو کې دا ناروغي رامنځته کیږي چې مخکې په تفصیل پې زه وغږېدم
بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ السلام علیکم
دا بشته مې کولای چې آیا دا د شکرې مریضي چې د مخ ته تر 30 کاله کوچنیان هم په مبتلا کېدلای شي عام ده که یا همیشه په هر عمر کې هر څومره عمر چې ولري د یو کال څخه نیولې ده تر 30 تر 50 پورې دا ټول خلک په مبتلا کېدلای شي که یا دا چې محدود وخت لري
معمول سینې مساعد سینې مخکې ارزو کې چې د 40 کالو 50 کالو نه وروسته ده ډیر پیدا کی په ځوانانو کې هم پیدا کی په ماشومانو کې هم کېدلی شي ما مخکې دا توضیح کړل چې چون ارثي مسایل د زمينه غواړي د مور پلار نه کېدلی شي په ارث باندې ماشومانو ته انتقال شي هم ساري نه ده دا ماشومان هم اخته کولی شي
په ماشومانو کې بیا د شکرې ناروغۍ عمده نښې څه دي
همدغه چې ما درته ارزو کړې چې دا ډېر خواړه خوري ډېر وبس کې ډېر تشمتیاز یا ادرار کوي
محترم ډاکټر پوښتنه د سمور داسې اورېدلي دي چې دا له خوږو یا له قندي موادو څخه دا ناروغي هم پیدا کېږي نو البته قندي مواد ټکسته مستډاکتران وایي چې دا بیا شوګر یا شکرې مرض هم نه ځینې پیدا کېږي دغه چې بوره و دغه مصري یا قدمې پوتاسي هم څوک ورته وایي دا یو انسان په شواروس کې څو ګرامه وخوري که دی مورته مهرباني وکړي په ګرامو یې راوسي چې تر څو ګرامه زیات مورته د شکرې د مرض د پېښېدو لامل ګرځي
مستاسې له توجه څخه نړۍ مننه د ګران اورور د څه چې ما مخکې دا توضیح کړل چې دا ناروغي یو سبب کېدلی شي چې د په غذا کې د افراطي توګه باندې نه په ډیر زیات مقدار باندې د قندي موادو د خوراک نه هم کېدلی شي پیدا شي واغې لته امداد چې ما مخکې توضیح ک چې کله چې د قندي مواد ډیر خوري خواږه شان ډیر خوري نو هغه پانکراس چې ما مخکې ویل هغه مجبور دی ډیر زیات فعالیت وکړي چې ډیر انسولین تولید کړي چې شکر په مصرف ورسي نو تر یو وخته پورې د غړې کول شي چې د په مقابل کې مجادله وکړي یعنی مقدار د انسولین لوړ بوزي ډیر فعالیت کې ډیر کار کوي، هر عضو چې د خپل حد نه زیات فعالیت وکړي بلاخره بې کفایته کېږي، د خپل فعالیت نه غورځېږي. نو په دې اساس یو سبب په هر حالت کې د ډیر شکر مصرف سبب د دې مرض نه دی، خو یو نوی کېدلی شي چې په همدې اساس باندې رامنځته شي. په عمومي ډول باندې مقدار د شکر وروره د ډېر درې اساسي غذایي مواد چې تاسو معلوم دي چې پروټین دی، قندي مواد یا کاربوهایدریت دی، شحمي مواد یا غوړ دی. نو یو ګرام شحم چې په وجود کې په احتراق رسیږي یعنی سوزي، انرژي 9 کالوري تولیدوي. پروټین او قندي مواد چې سوزي 4 کالوري انرژي تولیدوي. زموږ استاد ډېر ښه فرهنګ دی په غذا کې، تاسو وګورئ چې په ډیر مقدار ډوډۍ خوري، وریجې خوري او غوښه چې پروټین دی ډیر کم یا په شروع کې یا په د وریجو سره یې کنه، تاسو وګورئ چې په څومره ډیر ښه رژیم دی، غوړ پکې ډیر کم، پروټین چې غوښې دی هغه بیا د هغې نه لږ زیات دي، او قندي مواد چې ډوډۍ او وریجې دي دا په د ټولو نه په زیات مقدار، ځکه چې د دې هضم او جذب اسانه دی په وجود کې. نو همدغه نورماله غذا چې زموږ استاد د وطن فرهنګ ده په همدغه اندازه که وخوړل شي د هغه نورمال مقدار انرژي چې دی نارمل ځوان په ځوانۍ رسېدلي انسانانو دپاره، که نر وي که ښځه، د 3500 نه تر 2000 کالوري انرژي ده چې د زیات مقدار د همدا قندي موادو نه باید چې دا ډوډۍ ده، وریجې دي، همدا پټاټې چې تا نوم واخېسته، یا کچالو دي او نور غذایي مواد چې زموږ ستاسو په وطن کې معمول دی، دا ډېر ښه رژیم دی. نو زما توصیه همدا ده چې په خپله غذایي مقدار چې همدغه زموږ ستاسو طبیع او ذاتي فرهنګ دی، کلچر هم دی، دا ښه ده. خو په دې کې افراد کول چې هغه څوک چې ډېر قندي مواد خوري، زما توصیه ده ورته دا ده چې دا دې نه کوي، یا ډېر شحمي غوړ مواد خوري دا دې هم نه کوي. په ټولو غذایي موادو کې اعتدال زموږ ستاسو د دین فلسفه ده، اعتدال نه کار واخیستل شي هیڅ نوه تشویش نشته ورکي.
من ډاکټر صاحب د خبرونې ورستۍ برخه ده، هغه کسان چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي هغوی ته ستاسو پیغام څه دی چې دغه ناروغي کنټرول کړي؟
اول همدا ده چې په خپل غذایي رژیم کې ډیره توجه وکړي، چون د دې په وجود کې د قندي موادو استقلاب مختل دی، نو قندي مواد په یو معین رژیم باندې باید واخلي. خپل رژیم د خپل نشي تعینولی، د متخصص ډاکټر په واسطه د دې غذایي رژیم باید تعین شي، دی باید هغه د مغ مراقب وسي او مغه تعقیب کړي او عملي کړي. او په زمین کې وزن که ډېر لري، وزن خپل کنټرول کړي. غذا کې باید کمه غذا وخوري، په ډېر وقفو یې وخوري، او د خپل معاینات په معینو وقفو او وختو کې خپل معاینات وکړي، او د خپل ډاکټر سره همیشه په مشوره کې وي، د هغه توصیه مراد کړي.
یو نړۍ من ډاکټر صاحب حنان صفای و چې منګه تاسو پوښتنې ځوابولې. خبرونه ځانګړې شوې وه شکرې ناروغۍ ته. د خبرونه همدلته پای ته رسیږي، او د ازادي راډیو راتلونکي نورې خبرونې مه هیروئ. د الله پامان.
از این دنیا درد.